کې هلمې ومنایزه سفیو لا ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو يم. د خبري مجله پر رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې پر ژوندې بڼه هم لیدل شي. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازې باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتو په استازو ولیک د خزو لکار بندیز ورسته ویل طالبان د بشری مرستو تر رسولو د منځنۍ پیړۍ د خزو زد چلنته لمړیتوب ورکوي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزو غاګ رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د خزو غاګ یا صدای بانوان رادیو مشر ناجس روش ازادي رادیو ته ویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولې ده. یو اونۍ مخکې دغه رادیو چې په بدخشان او شمال کې د خزو له معدودو رادیوګانو و په دې خاطر طالبانو وتړل چې د رادیو د مسؤلینو په خبره په تیروتنې سره یو سندره خبره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د می پر 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډېره ګرانه ده. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولي دي. دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی. دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي. طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوي. دوه څلوېښت چینایي جټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازو جرګې له مشر سره یې کړي. دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه. پیکینګ د اپریل په 15 په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله. او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه لوبې به 18 ورځې روانې وي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب تاسو ته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د افغان ښځو په کار بندیز غندلی دی. اخوا د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر ورکړی.
It's an appalling thing. Two out of three.
دا یو جرهون کې خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوی په بشری مرستو متکی دي. ملګری ملتونه د ښځو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد ملي امنیت کمیټې په یوه غونډه کې پرون پریکړه شوې چې تر روژې وروسته به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا هم اوري چې په پاکستان کې ګڼ میشت افغان کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي او له بلې خوا یې د کډوالۍ دوسیې هم ځنډیدلې دي.
ډیر وخت کې چې پاکستان کې پاتې یو سړی ستونزه مو ډیر سوي دي مونږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصیږو
تو شه د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو لیدونکو اوریدونکو راځو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي اداره یا یو اس ایډ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په تیره بیا د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې د هغوی د کار پر بندیز باندې نیوکه کړې ده او د طالبانو دغه پریکړې غندلې ده. سامنتا پاور په یو اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. تر هغه مخکې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر خودلې او د طالبانو د کار بندیز امري د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند یاد کړی و. په دې اړه باندې همایون هیواد ورستی جزئیات راټول کړي او اوس یې را سره شریکوي. مهرباني.
د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو نه دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار بندیز وروسته یو شمېر اړمن افغانان وایي چې اوس د پخوا په څېر له دوی سره مرستې نه کېږي او له دې امله دوی له ستونزو سره مخ دي. د کابل او غزني دو تن اوسېدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به ښځینه کارکوونکي د دوی کورونو ته ورتلې سروې به یې کولې معلومات به یې ټولول بیا به د همدغو معلوماتو په اساس له دوی سره مرستې کېدې خو اوس نه څوک ورځي او نه هم مرستې ورسره کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډی مشر سمنتا پاور په یوه اعلامیه کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد د طالبانو د حکومت دا پریکړه یې غندلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د خپل دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. اغلی پاور په دې اعلامیه کې ویلي چې د ښځو کار ارزښتمن دی او دوی د افغانستان په پرمختګ کې او همدا ډول د بشري مرستو په رسولو کې مهم رول لري او کچېرې خځې دغه ونډه په دغو فعالیتونو کې ونخلي نو میلیونونه هغه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري هغوی له دغو مرستو څخه محرومېدلی شي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم همدا ډول د دې سازمان په یو کانفرنس کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد وویل
دا خورا ویرونکي ده چې له هرو درې افغانانو دوی یې په بشري مرستو متکي دي. ملګري ملتونه د ښځو له ګډونو پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه باید دا کار وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا خي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د خبرګون په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو یا استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا خبرداری ورکړل شوی دی چې نورې ښځینه کارکوونکي د دوی په دفترونو کې کار نشي کولی یو عملاً یې په ننګرهار کې مخه هم ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په ټولو دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی و او همدا ډول نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي منع کړې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې له پوهنتون څخه هم منع کړې.
له ازادي راډیو خبری مجله ګورې او اوري اوس به ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې د نورو هیوادونو د ویزو د اخیستلو لپاره د پناه غوښتنې کیسونه یادوسي اچولی دي وایي چې له میاشتو میاشتو کیسونه ځنډیدلی دي او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم خورا زیاتې شوې دي. سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني سنا جانی.
سلامونه ستانکزای صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو مخامنې خبری مجلې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته څرنګه چې تاسو یاد کړه هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نهید ساده چې په پیښور کې اوسېږي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د حکومت پیسې چې له ځانه سره راوړي وي ټولې لګولې دي. نهید چې د امریکا کیس لري وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوې دي او زامن یې په څلورو شتاتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي چې په خبره یې ورته بسنه هم نه کوي. په پاکستان کې یو بل میشت افغان عبدالرؤف قاضیزاده بیا وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول شی د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکولی کېږي.
ډېری د افغانان چې د کډوالۍ کیسونه د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه یې ځنډیدلي د امریکا P1 او P2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 د افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پرېکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط و چې باید دا کسان د دویم هېواد ته ولاړ شي. د همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ډېری پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډېری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او یا خبریالان دي چې د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد کې اوس پر د خپل هېواد ته نشي راستنېدلی. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې لاریون هم کړی و. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
سنا کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت او ستونزو په ارتباط باندې موږ سره وروستي جزئیات شریکول. په پاکستان کې به تم شو د وروستیو راپورونو له مخې د کراچۍ له زندانونو څه باندې 200 افغان بندیان راخوشې شوي دي او افغانستان ته رسیدلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی په هڅو باندې تر اوسه پورې 2000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو راخوشې شوي دي. ګل ایاس په دې اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي او له موږ سره شریکوي.
د جمعې په ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشې شول. طالبانو د بارونو چارو وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشې شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته لاړل، چې د راپورون له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونو ونیول او زندان ته واچول. که څه هم د طالبان حکومت وایي چې د دوی په هڅو هم تر 2000 زیات بندیان خوشې شوي، خو په اول سر کې نیوکې دا وي چې د بندیانو خلاصون د حکومتونو په کچه پوره هڅې نه دي شوي. یوازې په سیمه ییزه کچه ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزه کاکړ او همکارانو یې له افغان بندیانو په تېره بیا ښځو او ماشومانو سره کتل او د هغوی خلاصون هڅې یې کولې. له بلې خوا راپورونه وایي چې افغان بندیان د بند د مودو تر تېرولو وروسته خوشې کیږي او ځینې بیا سره له دې چې بند یې پوره شوی وي سو اونۍ لا هم په زندانونو کې تېروي. په کراچۍ کې د طالبانو کونسلګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ وو سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په تېرو څو میاشتو کې وفات شوي هم دي، چې ورسره د خلکو او د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکې نیوکې وپارولې. تر همدې پیښو او له زندانه د بندي افغان ماشومانو او ښځو عکسونو تر خپرېدو وروسته د افغان بندیانو د خلاصون هڅې زیاتې شوي.
ګل ایازو چې د کراچۍ له زندانونو د څه باندې 200 افغانانو د تازه خلاصون په ارتباط باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره. اوس به ورشو هرات ته. طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانې یا انټرنیټ کلبونه بند کړي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي د کمزوري اقتصاد او ټیټ کیفیت انټرنیټ له امله دوی نشي کولای په موبایلو کې یا په کورونو کې انټرنیټ فعال کړي. نو دوی به د نویو منابعو او څیړنو لپاره انټرنیټ کافی ته تلل. خو دا چې اوس انټرنیټ کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یوې انټرنیټ کافی مسؤول وایي دوی امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تر اوسه دوی ته هیڅ قانع کوونکی که جواب نه دی ویلی. په بلخ کې هم د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رئیس وایي که انټرنیټ همداسې استفادې دوام ولري نو ډیره بده نتیجه ورکوي او په خبره انسانان بدبخته کوي. نرگس مومند حسنزه دغه موضوع تعقیب کړی او سی را سره ورستی جزئیات شریکوي. نرگس، مهرباني د انټرنیټ کافیګانو د بندیدو په ارتباط باندې کراته وی چې څه وخت نه بند شوې دي په هرات کې؟
سلامونه. سلامونه ستانگزای صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته ورځ تاسو ټولو په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافیګانو بندولو په اړه وو. موږ البته د څه مودې راهیسې په ځینو ولایتونو کې مخکې د طالبانو په ځینو ولایتونو کې کاسټونه او هغه چې البته بهرني فلمونه یا سندرې خپرولې هغه یې په اکثره ولایتونو کې بند کړې. او څه وخت مخکې موږ د دې شاهد وو چې په هرات ولایت کې شاوخوا لس ورځې مخکې دوی ګیم نیټونه هم بند کړل. او تازه د یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانې بندې کړې دي. نو په دې اړه موږ په هرات ولایت کې ځینو کسان سره خبرې وکړې، د مسؤلینو سره خبرې وکړلې. د مسؤلینو د خبرو پر اساس باندې چې موږ دې ته ډېره زیاته اړتیا درلودله، ځکه موږ اقتصاد ډېر ضعیف وو او موږ شخصا دومره موږ د دې توانایي نه درلوده چې خپل په موبایلونو کې انټرنیټ فعال کړو، او موږ وکولای شو په ښه لوړ کیفیت انټرنیټ په خپل موبایلونو کې ولولو. هغه څه چې موږ اړتیا لرو، مثلا موږ څېړنیزو موادو ته اړتیا درلودله، مونوګرافونو ته، همداسې نورو اړوند موضوعګان ته موږ په ښه توګه وکولای شو خپل د موبایل د طریقه استفاده وکړو، ځکه موږ انټرنیټ کافیګانو ته تللو تر څو موږ په ډېره اسانه توګه چې د موږ مواد راوخلو. خو له بده مرغه د هغه وخت راهیسې چې دا بند شوي دي، موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. نو د دې تر څنګ مو د یو بل نجلۍ سره خبرې هم وکړلې چې د دې په خبرو باندې که څه هم یعنی درسونه خو په دې باندې له ډېر وخت راهیسې چې په دې باندې بند شوي دي، خو دې خپل هغه اړوند ځینې موضوعګانې مې چې غوښتلې د انټرنیټ نه ترلاسه کړي، دوی خپل د ورور په وسیله لاسته راوړلې. خو له بده مرغه چې اوس یې ورور هم نشي تللی. نو په دې اړه، په دې موضوع اړوند، موږ په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافی دی او مسؤل سره خبرې وکړې. دغه خبرو پر اساس باندې چې اوس مهال له بده مرغه په هرات کې تقریبا شاوخوا 300 انټرنیټ کافیګانې دي چې ټولې بندې شوې. نو د دې په خبرو باندې چې موږ د طالبانو حکومت ته ورغلو، البته د رئیس د امر بالمعروف ته ورغلو، خو له بده مرغه چې دوی موږ ته هیڅ کوم قانع کوونکی جواب نه دی راکړی. دوی کله موږ ته دا وایي چې دا تاسو په غوږ کې نامشروع شان خبرول، کله موږ ته وایي تاسو ماشومان پکې مختول، خو حال دا چې دا ټولې خبرې غلطې دي او موږ هغه ته خلک واځي ویواځي د سرنیز موضوعګان لپاره تل اکثره محصلین مختلط لدې خوونځي شاګردان مختلط اوغو خپل پروژې مختلف وولي. نو دایدا هم اضافه کوي چې د دې سره د تقریبا 15 کې شل لکه خپل په دوکان کې مصرف کړی دي چې هغه باندې دي. نو د اړوند موضوع په اړه موږ د طالبانو د حکومت د هرات ولایت امر بالمعروف سره خبرې وکړلې. خو د هغې په خبرو پر اساس باندې چې و موږ دا بندې کړي دي، مګر دا د دې لپاره بندې شوي دي چې هلته خلکو اکثرا د هغې نه نامشروع استفاده کوله، ماشومان پکې ډېر زیات بوختول، او که دا په همداسې شکل باندې ادامه ولري
مننه نرگس جانې چې وروستي جزئیات مو راسره شریک کړل د هرات د انټرنیټ کافیګانو د بندېدو په ارتباط باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پرون د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غونډه شوې او په دې غونډه کې چې مشري یې دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف کړی ده، دا پریکړه شوې ده چې تر روژې وروسته به د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات د دوی په خبره باندې کیږي. اخوا د پاکستان سترې محکمې هم د مې په 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر کړی دی. په دې اړه باندې چې د ملي امنیت کمیټې ولې په داسې یو وخت کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د سراوي پریکړه کړې ده او نتیجه به یې څه وي؟ د آزادی اروپا د مشال راډیو خبریال گوهر مسید همدا شی بر اثر ورستی جزئیات شریکوي. گوهر، ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلې، مهرباني وکړئ ورستی جزئیات سدي.
اډیر مننه ستړي مشي او ټول کتونکو ته هم ستړي مشي وایم. د کې شک نشته دی چې 13 ورځ د پاکستان دیتا د ملي امنیت کمیټې چې کومه ده د غونډه وشوله د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې، په هغه کې د پاکستان چې نور اسونه د مرکزی یعنی وفاقی وزراتی وزیران دي هغه هم ګډون وکړو. خو د هغه سره سره مهمه چې کوم خبره ده په هغه کې زموږ د پاکستان د فوج چې کوم مشر دی جنرال اسم منیر او ورسره نور دفاعي مشران هم ګډون وکړو. په دې کې دوی دا فیصله وکړه چې په ملک کې د امنیت حالات چې دي هغه کړکېچن دي، خراب دي، او په دې راتلونکو ورځو کې به د ترخګرو یا د وسلوالو په خلاف باندې پر ضد باندې به اپریشن شروع کیږي. خو د دې بخنه غواړم د دې کاروایی د پاره څه وخت یا څه مدت ورکړې نه دي، نه څه علاقې نشاندهي شوې ده چې په دې ځای کې به په دې وخت باندې اپریشن کیږي. خو دا خبره پکې شوې ده چې د تیر وختونو کې د طالبانو په اړه باندې چې کومه د حکومت یا د ریاست رویه لږ نرمه پاتې شوه، د هغې په وجه باندې دا سیز ډېر زیات راخپور کړېدل شو. په دې خبره کې دلته څه شک نشته دی چې موږ کوم دلته کتلي دي یا موږ ته په نظر تیر شوي دي چې په پاکستان کې، خاص کر د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترخګر ته چې کله دا مذاکرات ورسره شروع شول تیرو وختونو کې، داسې سمیاشت مخکې خبرې اترې کېدلې خو هغه خبرې اترې بې نتیجې ختمې شولې، څه نتیجې را ونه وتلې. په هغې کې ډېر داسې هم وشول چې طالبان د دوی سره خبرې اترې روانې وې، د طالبانو مهم غړي را خلاص هم شول د هغه مذاکراتو په بنیاد باندې، او ورسره د پاکستان ریاست ورسره پرمختګ کولو دا خبره کوله چې د امن لپاره دا ضروری دي. خو هغه هر څه ونه شو. په بل طرف داسې سوسو واقعات هم وشول چې یو واقعیا په پاکستان کې وشي د ترخګرۍ یا د طالبۍ په نام باندې وشي، په هغه کې چې کم کسان د چا جنازې پیدا شي یا هغه چې کم شناخت وشي، په هغه کې ډېر داسې هم شوي دي چې د افغانستان یا د افغان نېشنل وي، د افغان وګړي وي، هغه په هغه واقعاتو کې ملوث د دوی نشاندهي وشي. اوس چې دا کومه فیصله شوې ده، سرچینې دا خبره کوي چې په دې وخت باندې ضرورت د دې دي چې یو خو د پاکستان د افغانستان په منځ کې چې کومه دا پوله ده په دې پوله باندې دا
گوهر مسید ډیره مننه کوم چې وخت کم دی د تاسو نه مورستی جزئیات ترلاسه کړه. گوهر مسید د آزاد اروپا د مشال راډیو خبریال چې د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې د ورستې پریکړې په ارتباط باندې له موږ سره خپل جزئیات شریک کړل. البته د خبرو اوس باور شو د روسیا او اوکراین موضوع ته، روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 43 ساعتونو په ترڅ کې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د جګړې له شدت سره سم د دغه هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون له اوکرایني مسلمانو ځواکونو سره روژه ماته کړې او هغوی سره یو لړژمنې کړي دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس وروستي جزئیات شریکوي.
ستانسه سب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، راپورونه وایي چې اوکرایني پوځیان په دې باور دي چې د روسي ځواکونو شپېته حمله شاته تم بولې دي. اوکرایني ځواکونو نن وویل چې روسي پوځیان د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا شارونو او ښارګوټو حمله کړې دي. دا ټولې سیمې صنعتي سیمې دي. بل لور ته په بخمود کې روسي پوځانو پرمختګ کړی دی. د بریتانیا په پرونی پوځي راپور کې ویل شوي چې روسي ځواکونو د بخمود ښار ترمنځ پورې ځانونه رسولي او د بخمود کاسین لویدیځه غاړه یې نیولې ده. اته میاشتې کېږي چې په بخمود کې د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ جګړه روانه ده. پر اوکراین د 2022 کال د فبروري له 24 راوروسته د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ هیڅ جګړه تومره اوشته شوی نه ده لکه د بخمود جګړه. د روسیې ولسمشر خپل پوځیانو ته امر کړی دی چې د دونیسک، لوهانسک، زاپروژیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي. ماسکو دا سیمې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړې دي. اوکراینی پوځیان وایي چې روسیې عسکر د زاپروژیا او خرسون په لاندې کړیو سیمو کې هڅې پیل کړي دي چې ملکیان کریمیا ته انتقال کړي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی پرون د کیف په لمنو کې له اوکراینی مسلمانو پوځیانو سره روژه ماته وکړ او هغوی ته یې وویل چې کریمیا به هم بیرته نیسو. کریمیا اصلا د تاتارانو ټاټوبی دی چې مسلمانان دي.
احمد شیبر ډیر مننه چې د اوکراین او روسیې په اړه مو هم وروستي جزئیات شریک کړل. وخت کم دی، اوس به ورشو بختیار ساحل ته چې د سپورت نړۍ وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړي. مهرباني.
سلامونه ستانکزه صاحب ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت په نړۍ کې نن یو بار بیا د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه ترسره شوه، راجستان د ډیلی کیپیټلز پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. رایلز د 200 منډو هدف ټاکلی او کیپیټلز یوازې 122 منډې وکړي. دا د کیپیټلز لوبډلې دریمه ماتې ده او راجستان تر نوې بریا وروسته د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. د راجستان رایلز لپاره یو اربیا جاس بټلر او جایسوال نیمه سلیزی ووهلې. په دویمه سیالۍ کې به نن ممبئی انډینز د چنای سپر کینګ پر وړاندې سیالي وکړي. چنای د دې سیالۍ پچه ګټلې او توپ اچونه کوي. دا د ممبئی دویمه سیالي ده. دې لوبډلې هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده او چنای بیا په دوو سیالیو کې یوه بایللې او یوه یې ګټلې ده. اخوا د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو لوبو لوبلړۍ 2-1 نیوزیلند وګټله. د نیوزیلند لوبډلې چې سریلانکا لوبډلې 196 منډې کړې وي او ورپسې نیوزیلند لوبډلې هم دغه سیالۍ کې 196 منډې وکړي. په دې سره د دې لوبلړې لومړۍ لوبه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. پاتې دواړه لوبې چې د اپریل په 15 او 18 نیټه ترسره شوې د کوربا نیوزیلند په ګټه تمام شوې. په دې سیالیو کې د نیوزیلند توپوهونکي ټیم 0 یو سلوش په تمنډې کړې وی چې هغه د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ او د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ هم د نیوزیلند لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبلړۍ تر بشپړېدو وروسته به د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي هم د هند غوره لیگ پاتې سیالیو ته راستان شي. او ټاکل شوی چې نن د انګلستان پریمیر لیگ یا د فوټبال په سیالیو کې اته لوبې ترسره شي. د نن ورځې لومړۍ سیالي به د فولهام او ویستم لوبډلو ترمنځ وي او د ورځې وروستۍ سیالي به د مانچستر یونایټیډ او ایورتن لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د انګلستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه د ارسنال لوبډله د نمرو په جدول کې مخکښه.
مننه کوم بختیار سایل چې وروستۍ سپورتي جزئیات مو سره شریک کړل. البته په بامیانو کې هم د فوټسال روژه د رمضان کپ پیل شوی دی په افغانستان کې. او اوس به د روژې په مناسبت د ازادي راډیو لخوا لنډکې پروگرام تاسو ته خبر کو.
ژوند په روژه کې
نوم مې رفیع الله دی او د اصل آباد په ښار کې چولې او لوبیا خرڅوم. وروره پروژه کې دلته دا کوم او په بوزه کې چې دی بیا ملته کور خواته چې دی یو دکان د هماغې کې دا پولې په کباړو مباړو باندې ورکوم. بعضې جاولې ماولي ویسم دغه د ماشومانو شی نه مینه وړم ما دکان کې بیا بوزه کې هغه کار کوم. او روژه کې چې دی چولې او لوبیا خرڅوم. په دواړو پښو باندې مزدور یم. ژوند خدا الله تعالی نعمت دی پیشو په انسان باندې د امتحان دنیا د روژانه کله خاو کله سخته کنه کله آسانه او کله ګرانه. نو الله تعالی دې راضی شي په مونږ د رضا کم دغه نه کړه الله دې رحم. زما کار پروس کالی خو ځکه پروس کالی به ما یوه 5 لیټره ټاپکه چې ده دا به ما د لوبیا ډکه راوړله او یوه 10 لیټره یوه چې ده یوه به مې د چولو ډکه راوړله. اوس چې ده همدغه پتیلی راوړم. دا پتیله چې ده دې کې مې یوه نیمه زیږي او دې کې دوه زیږي. دغه چوله دوه کوم او دا چې ده دا یوه نیمه راوړم. یاره د فامیل غړي مې چې ده وروره اوه مې اولادونه دي دوه منګه یو لکه نه پرسو کنه. الله تعالی رسوونکی ده خو په دې ګزران سخت دی چې وشي. سکاله روژه الحمدلله آسانه روژه ده. تر اوسه پورې بارانونه او رحمتونه.